سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کړه ساده رادیو نورې تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته ادامه لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني چپو تولش په منځني چپو نونس یو شاو 25 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپو تولش پګنوي مګوري د لشي خبرونه په خبرونو پایرو تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع او ګاډي خونې مشر خان جان لیکوزی ساده رادیو ته وویل د محمد ترانزیت لار 40 ورځې مخکې ترل شو ونن زهر د هر راز موټر پر مخ پرانستل شوې ده بل خو د خبره پښتونخوا د ګمرکې د چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه دی ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 19 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو روغانو څخه ویزیت د غوښتلو پر سر د اختلافونو له کبله ترل شوی و د راپور له مخې لا تور خم سره مهاله د دوړو هیوادونو ترمنځ نور ترانزیټي لارې هم پرانستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال لاړیو ته ویلي چې د مارچ تر پایه موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده دا به نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان ښځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیجي صدیقې شکنجي د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړي د بخښ نړیوال سازمان د خزو د حقونو د دی فعالې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي په لیکي له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د خپل د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښ نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان لوی خو غواړي په رسمي توګه پیژندل شي او بل خو داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خزو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خزو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خپور کړی د خبرې کړې دي په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې له قطر څخه راستنه شوی یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی د پیښور د پولیسو او چارواکي نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته وویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه ونه مرله د فرید په خبره وروسته د پلار او زوی ترمنځ لانجه لویه شو په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچی په ډزو واژه وتښتېده پولیس وایي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه د یو مخ کې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې دی د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د 8 لپاره پلان شوی دی مخ کې لدی هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوی دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنخه شوی او تندونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوی مسیالي دیوی وکټه په توپیر نیوزیلند ته وبایلله د دې لوبې په شاف خان لوبډلې وګټله او نوبړې ته په هنې وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 21.3 مورونو کې یو نوی منډې وکړې د نیوزیلند لوبډلې هدف د 29 اورونو په دویم توپ د نه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته د افغانستان لومړۍ ماته له پاکستان خوړلې و د ویلو د چا د ګروپ پړاو وروسته سیالۍ به افغانستان او د نیپال ترمنځ وي چې د روانې میاشتې په 20 نیټه به ترسره شي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي نن د تورخم دروازه لاسوځنی زندروستا پرانستل شو خدای چې په دغه لاسوځو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته
شخصا زه خپل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لار بندو نو تقریبا 13000 روپۍ زیات کم نه تاوان خو ما ته رسیدل.
رسوه په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشي دا فعالان څوک دي؟ د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان دی راپور ته څه دی وړاندې درته وایو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د بارونکو موټرو بي ویزلرونکو ناروغانو په وړاندې لېول سرزنی باندې زروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بل بل یو شمیر سوداګر چې لته ویول سرزنی رئیسي لزګونه موټری دواړو خواو ته باندې پاتې وي. ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه ل یو لس ورځنی باندې زروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنز په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13مې وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته ویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیڅ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپته یو پورې ګاډې مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ما ته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر لاره پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
شخصا زه خپل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 روپۍ زیات کم نه تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته زیات تاوان ورسېده. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متره مال پکې ولاړ و. 144 متره مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا بخن نړیوال سازمان وايي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقی د طالبانو په زندان کې له شکنجې سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې پرونی خبر کړی دی د منیجر صدیقی په ګډون د ټولو نیول شو معترضو خو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړی دی. تفصیل امید ظهیر مل لورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرونی خبر کړي لیکلي منیجه صدیقی شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او تر څنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له رئیس غوښتل شوی چې د خوځو د حقونو یاد فعال هر څه جربې له کوم قید او شرط له بنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون یې مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجی صدیقی او همکارو د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په ښه حال کې نه ده.
ګناهی منیجی تنها
د منیجی ګناهی وزیر جنسیتي اپارټایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د زرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
خای زندان هست.
اغلی بسیم منی چې د منیجی صدیقی کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. منیجه صدیقی ول هغه معترض مېرمنو ده چې په افغان جنو خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنه نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15مه د سرخی پلزندان ته لیکل شوی ده. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه او لدی وړاندې هم د معترض خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنه نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د خپل سخت دریزه سیاست په پایله کې معترض خزی په زور او خپل سری ډول نیولی زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او لسپکاوي ډک چلاني ورسره کړي. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصو بشري حقوق نقص کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخینه ولې او په ټولنیز ژوند کې هغوی لګډون منه کړي دي. هغه عمل چې امنست انټرنیشنل د بیان ازادي سولې زغوندو او د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې چې پرون یو نامه د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1600 سرغړونو نیمایي لمندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډک چلند پاړه دي. خود طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهدی وایي اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و مورد چه د بخل نړیوال سازمان ویلی و د بشری حقونو لفعلان و سر لحقی دلی لمنیجی صدیقی سر د طالبانو پا زندان کې شکنجه تر سره کیږي. بل پلاو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی د خوځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې دوی د خزو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنه کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل وی د خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لوی اندېښنې د بدلېدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د جنوري په 22مه واشنگتن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کومه ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند د بشري حقونو نیمګړتیاو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیزو حقونو سره د دوی یعنی طالبانو د چلن په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پیژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستو څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو خپل سری نیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې پلی شوي دي. یونما د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسیدونکي مروا چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوي د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل کې برفلم خودم دروم
هغه ستونزې چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولای آزاد وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم او په هیګي چې ښځو لپاره ډیر محدودیتونه وضع شوي دي.
شخصا خودم سمستر
زه د پوهنتون په سلورم سمستر کې وم، اوس په کور کې بیکار او بی تحصیل پاتې یم چې لامل یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلې دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشته هر روز
دی هر ورځی په تیری دو سره د ښځو وینجنو دی وحشتناک زپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو پورې د دغو سرګندونو او ویډیو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. کته هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه نه خودلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
سلیرشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې له پایله دا د اسرائیل تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په ډیر نور جزئیات راکړي.
د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې سلیرشتنه سرتیری د حماس ډلې په بریټ کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پېښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ ویشت چې د هغو امنیت نیولی وو او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په بریټ کې لخپلو مینو بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایل پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرایل په غزا کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلی پاوز تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزا کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پاوز وایي چې په غزا کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف په اړه لاندې خنو سره سم یو شمېر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وای خپل دندې پریخي دي. دوی له آزاد رادیو سره په مرکو کې دا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشی شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکرته شنو تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر هغه خبریالان چې پخوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبریالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له وی رسنۍ سره د همکاري په تور د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشې کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغله. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نورې خبرې. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړې کړې او په ټلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو. وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپلې مېرمنې، زوی او لور پسې دی وګرځه چې در نه ورک نشي.
د دې خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې کمیټې د اسي پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیودو نیوز خبریال احسان اکبری خوشی کړي او د افغان خبریالانو د توقيف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په آزاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبری د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له احضارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبری نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زرډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د گردش اطلاعات خبري اژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومې په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي د روان کال درې اونۍ په کمه موده کې اتاویا افغان کډوال په پاکستان کې له دې هیواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په موخه نیول شوي چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاویا افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې دېرش زره او شپږ سوه او شپېته کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو له اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غو راستنېدونکو د بیرته راستنېدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3000 څخه شپږ سوه تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت او خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپله د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم. د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه. ما ورته وویل چې افغانستان ما حتی دوی زما پاسپورت او ویزا هم چک نکړه.
په پاکستان کې وبل افغان کډوال سوریا سادات وایي چې په خوا کور په کور په لټنې ډېری وي خو اوس کمی شوې دي.
دیبن یک ما قبل بود کې پښت خاني خود مومده بده
شو خو یو میاشتوران د شپې په نه نیمو بجو پولیس مون کور ته راغلل. د اسناد او ویزو غوښتنه وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ سي ګوتنی ول او په لټنې خبر نشته. خای ته بهیر کم شوې وي.
شاید کمتر شده باشه.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کوستاس جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول شروک او رسوي موږ تامن ولسوالي کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستې دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. تونځه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي. یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او پنځه سوه به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو
ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله وسئ چې زمونږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسې پیغام